نمشال لیډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی وخت ورځي یو بجه شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده په دې غړي کې به د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د سایبر کرایم بل په اړه همداراز په پیښور کې د مظاهره پړه همداراز نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې تاندې هیله اونې خبرونه به هم دراورو خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ چې تاسو د ست تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړې د مهمه خبرونو سره ټکي عوامي نېشنل ګوند وايي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي د افغانستان د سولې عالی شورا وايي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وايي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده د دې ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کیږي
جشن نکاتی جنډه جوړوه دای متفق چې اپریشن بار به کیږي لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن شي هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطح ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناګه وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي هلته به سپورټ کیږي لہذا د ټول پاکستان په سطح بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی
دا له وروسته چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو په تازه پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وواژه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي
عبدالخبیر وویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبې پایلې ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه چې له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي به په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان ایران
دی وایي د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزي اسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښه کې شکیل دي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د 14 غونډه د ترکیه په استنبول کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې د دغه سازمان دورایي مشری ترکی ته وسپارل سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې ل بشری حقوقو سرغړونو په اړه اندیښنه شوډلې ده د چهارشنبې په ورځ بخارسوي د ریپورت کې ویل سوي چې ل محکمې بغیر او هدفي وژنې شکنجه کول په زور ورکول د قانون پورانا عمل کې د پانر او شزه کې د برابرۍ نشټواله او فرقیز تشدد په پاکستان کې ل بشری حقوقو سره تړلې ستونزې دي په دې رپورت کې پر پاکستان له دې قبل هم نیوکې سوي دي چې خبريالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي رپورت وايي په پاکستاني حکومت او پولیسو کې درغلي جنسي تیری کورنۍ تشدد او له میرمنو او انجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملکي جدي ستونزې دي بل په لور رپورت د افغانستان په اړه ویلي چې د تشدد پراختیا پر ملکی وګړو او په ځانګړي ډول پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجي او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندېښنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د رپورټ ویلي تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی سوی، پر بشري حقونو له کم شمېر تیری کوونکو سره حساب سوی او د ښځو او نجونو په وړاندې امتیازي چلن او د هغوی پر حقونو تیری جاری و. د ارمینیا په پلازمینه یروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر اذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره سوي. مظاهره چانو ادعا کوله چې له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې د اپریل پر دویمه نیټه په ناګارنو کرباغ کې جګړه سوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ترکیې پر چارواکو غږ کړی دی چې د خبریالانو ساتنه وکړي. دا لږ وروسته ده چې د سختدریځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو خبریال په نښه کړ. د محمد ظاهر الشرکت په نامه دا د ټي وي د خبریال هغه مهال له نږدې وویستل سو چې د شام پولې ته نږدې په یو کوڅه کې روان و. هغه د اپریل پر 12 نیټه په یو روغتون کې سا ورکړه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه د وژلو ذمواري ومنله. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 10 وي.
خبرونه مول مشال رادیو وردل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منظور کړي. په پیښور کې د امین شلګوند یو مشر د وجن او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي لاریون شوی.
اپریشن با پا پنجاب کی کیڑی ارے بتا شدگردی ختمی
شدگردوں کا جو یار ہے
د پاکستان د شماریاتو محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کاله پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه.
آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ساتھ بولی نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن دین بلوچستان از دا ہائیسٹ.
او د نن په تاندې هیلي خبرونه کې اورئ د افغانستان خزینه خبریالانې څه ستونزې لري.
کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته او کار کوي، هغه خو یعنې ډېر جرات غواړي، ډېر غږ جوړ غواړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منظور کړي. د دې بل تر مخه به د هغو خلکو پر ضد کاروای کیږي چې د انټرنیټ د لارې داسې مواد خپروي چې کرکه او ترهګرۍ ته لار هواروي. د مدني ټولنو غړو په دې بل خپله اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال سراج زهیرا کوي.
د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی تر مخه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشه رحمان د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 وړاندې کړو، کوم چې د ځینې غړو د مسترد کېدو باوجود پاس کړی شو. بلکې د الکترونیک په ذریعه د ترهګرۍ کولو او د ماشومانو د غلطو تصویرونو خورولو په شمول یوش جرمونه د سزا وړ وګرځول شو. په دې بل کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 میاشتې د بند او د 500 نه واخله تر د 500 روپو پورې د جرمانې سزاګانې تجویز کړی شوې دي، او د 14 کاله عمر پورې ماشومان او انټلیجنس ادارې به له دې مستثنا وي. د بل تر لاندې به وفاقي حکومت د سایبر کرائم جرمونو متعلق مقدمو د پلټنو لپاره یو ځان له اداره جوړوي. په بل کې ویلې شوې دي څوک چې د معلوماتو نظام پورې په غیر قانوني توګه رسایي وکړي نو هغه ته به 3 میاشتې د بند او د 500 روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. دغه رنګ چا حساس انفراستراکچر ته زیان ورسولو نو 15 کاله د بند او 500,000 روپۍ جرمانه کیږي به، او که چا د جرم وړ او کرکې خورولو تقریر وکړو نو د هغه لپاره به د 50,000 روپو او 15 کاله د بند سزا وي. د سایبر ترهګرۍ په ذریعه اولس طبقه یا په کومه فرقه دباو اچولو، دړکه ورکول یا د یری ماحول پیدا کولو باندې به 14 کاله د قید او د 50,000,000 روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. بل سیاتوي کچر یو تن غیر قانوني طریقه باندې موبایل سیم واغس او یا یې میموري چپ خرڅ کړو نو هغه ته به 3 کاله د بند او 15,000,000 روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. د ذکر د تیر کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پیپلز پارټۍ ګوند د قومي اسمبلی غړي نفیسا شاه د دې بل پر ضد قرارداد وړاندې کړی و، او دی د بشري حقونو پر ضد ګرځولی و. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته غوږیستی زو پیښور ته د وامینې چلګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون دی په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تېره ورځ په پیښور کې د وامینې چلګوند یو مشر جمشید علی خان د وژنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو ځالې له منځه نوي وړل شوي، په هیواد کې د امنیت وضع نشي ښه کېدی. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزي سکتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پزی کېدلی. په پیښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال می د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه، دوی متفق چې اپریشن بار ځای کیږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګا وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګا لي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
داکم اوس ته دی اوس اوسنی حکومت دی د پی ٹی ای والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو د شتګر نوم هم نه اخلي، د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکنان وژل شوي دي چې شمیره یې د 800 نه زیاته ښودل کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
که هم تاسو د غلام غوث په ریپورت کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او همدارز د زنورو کسانو خبرې واورېدلې، هغوی وایي چې هغوی بلکې دغه تور لګوو چې په پنجاب کې پوځي عملیات نه کیږي او باید هلته کې هم عملیات وشي. خو بیا د پاکستان چارواکي وایي چې په جنوبی پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي دي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په راجنپور کې د مشکوکه مجرمینو پر ضد هوایي بریدونه هم شوي دي. آیا دا عملیات څومره مؤثره دي؟ زموږ همکار ګلیاز یې په دې رپورټ کې ځوابوي.
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدي، خو په اسلام آباد کې د عوامي رشتل ګوند پخواني سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمی سټاف په حکم شوي ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوي. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغوستو خلاف ده، هو او هغه په دې خوشاله نه دي، خو وسې نشته. څنګه تکړه آرمی په پوره شوه دا شی دا ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي. دا نېشنل اکشن پلان کې دا شی هو هر ځای کې دهشتګرد خلاف کاروایی کېږي، خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرایم پېښورو سره سره د ځینو وسلوالو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاثر هم وي، په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطره وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې جرایم پېښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه، او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل:
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټري عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم آهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړي وو.
یا دیوی چې د مارچ په 28 په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږیستئ. زو سوات ته په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیره میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټم قانون عملي کړو، د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت دی د هغه نړیوال امداد حساب اهم وکړي چې د سوات په نوم یې ترلاسه کړی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستونو وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر حاجي زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خواوشا $1 بلین ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي:
زما په خیال کې $1 ارب راغلي د سوات په نوم باندې، په هغې کې 1% هم سوات ته نه دي راغلي. په ریکارډ باندې ځکه چې بل وزارت مسلمین لون خپل سینیټر هم جمع د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، $1 راغلي او ته په کې مال 1% هم نه راځي. زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپوه حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کومې لویې منصوبې اعلان کړې وې، په هغې کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی.
خلک راغلي
که د سواد په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سواد کې د ضلعي انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا ده چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم د صورتحال دی. هغې کې چې کوم انتظامیه د نو هغې لاس نه وړي فیصلې کولو ته. اینوئل ډیولپمنټ پروګرام بجټ دی هغه هم په مشکله چېرته 10-15% خرچ کېږي. او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر این جی اوز دي نو هغې باندې خپل هم یو چیک دی. درېیمه خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنټ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی، ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سمه او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
مشال لړیو ته وګستئ. په کورمکې د سدی او چپوریو پاټک ترمنځ لوی لار له ډېر وخت راهیسې خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډریوران غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره د دې سړک په جوړولو لاس پورې کړي. تفصیل د طارق رضوي په دې رپورټ کې.
ځایي ډریورانو په خبره دغه لار تر 40 کیلومترو پورې ده چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوي دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه پېښور ته د سورلو ګاډۍ چلوي مشال لوډیو ته وایي
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی، کندې کپرې دی، پوه شولې؟ ډېر وخت یې پوه شولې، حکومت سره غور په دې باندې نه کوي. پوه شو
ایوب بنګه په نامه د فلینګ کوچ ګاډۍ یو بل ډرایور مشال لوډیو ته وایي دوی په دې لار باندې پېښور ته په 5 ګنټو کې رسیږي خو چې جوړ شي نو بیا به په 4 ګنټو کې رسیږي.
پیرونه خو لکه مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو ساغه تقریبا شپږ میاشتو ته راغلی دي. بله خبره دا دی ورکې چې لکه ګوډې مثال خبره ګوډې موډې خرابېږي ورکې، بس مو دا غوښتنه کوو چې مو دا روډ جوړ کړای شي.
د کوزې کورمې انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي نه یوازې دا چې په کومو ځایونو کې لاره خرابه ده هغه به بیا جوړول شي، بلکې حکومت په راتلونکي کې دغه سړک د غوټولو منصوبه هم لري.
لوکلي مونږ کم کنسرن ډیپارټمنټ د هغې ته مونږ ویلیم دي چې دا کډې مډې نو که تاسو کتلې نو څه نسه د کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کوم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټینشن هغې کې الریډي سروې شو ده.
په کورما کې د سولو ګاډي ډریوران وایي د سدې او سپریو پټک تر منځ دغه لار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږیستئ. زو کوټې ته د پاکستان د شماریاتو محکمې د یوې سرمې تر مخه د کال 2014 نه تر کال 2015 پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي نور څه وجوهات دي او حکومت په دې اړه څه کوي، تفصیل له فرخنده صدرو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ څه دی هغه کم دی. په دغه کې څه دي؟ دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی، یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټرز NFC سی د نېشنل فاینانس کمیشن سی بلوچستان ته کم ونډه ورکوي او ونډه ټوټل کم ده. نو سی ټوټل ونډه کم سی په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته زیات فنڈنگ سے بھی اگر ایجوکیشن سیکٹر تک کرے دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک بوری نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن as a percentage, then Balochistan is the highest.
The Balochistan de Itlaato Wazir Sardar Raza Mohammad Barizwai de dwi hukumat de talimi parmakhtag lapara pa yoshmer parojo kar kawi khoda la mumkina nada che yawa idara aw ya hukumat pa da suba ki de skuluna na de bahar mashmano karash mera bakhai aw ya de talimi shari pa ara pura malumat warkri
improvement agale de band kam jinna band skulan khwasi skulan upgrade se bhi de taage che de bachya ma improvement ja to bhi de aw koshish ma fa da pa yo campaign ban de civil society da khwas aw community da khwas aw the parents da khwas aw the teachers da khwas aw the departments da khwas aw koshish ba so bhi activist che so political activist da aw da khwas aw to de ban de takriban da da pari pa khusus da khwas aw liya pa te gul gul da har da ki pa har ko ki pa har khali ki campaign shuru kare
په دغه سروه کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شری او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وایي په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
د کوم چې د ښار علاقې د پاغه کې دونه مشکلات دوی ته نشته. دونه چې دوی مطلب که دوی غواړي تعلیم کول دي پر مکول تم پلیس دي کالجز تم پلیس دي یونیورسټیز تم پلیس دي. کوم چې د ښار دور افتا ده کوم چې کلي علاقې د پاغه علاقو کې ده لږ مسله ده دغه راځي. هغه بېرته د دغه ځای د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوښېږي چې دوی نجونې د باندې ولاړې شي مکتب ته ولاړې شي یا مطلب دارنګه دغه دوی به دا نه خوښېږي لیکن رکاوټ دغه هغه په دغه
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سهولت او په نورو اسانتیاو کې هم تر ټولو وروسته ده.
د مشال تر څنګه اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
افغانستان ته زو د افغانستان د سولې شورا وای حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار یې مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون پرون مشال اډو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. تفصیل د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړل سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازې په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
وار جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که قدر خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ او باسي هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وی کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د تورلس نم باسي.
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل ښایي د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
ودونکو د فرشته جلازې نمو ریپورت اوریدو وخت شوه دی. یو نیمه بجه بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډی جوړو.
قومي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل د دواړو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبره سوي د ریپورت کې ویل سوي چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پرانه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخت وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
د بوروال ککړ تاسې د خبرونو لنډیز لاندې اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسې لپاره د میرمنو خبرونه تاندې هیله هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج جهید وقوشي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي د پانامالیکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معامله کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. له کومې چې ښکاري په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معامله کې نیغ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دي. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان ککړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول پکار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو پکار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او دې لړ کې د هند خفیه ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له کبله به که یو طرف ته د پاکستان نورو سیمې ترقي وکړي نو بل پلو به ترې بلوچستان د ترقۍ په لار روان شي او خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سا مان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او له دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټولې ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپلو کامي ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري اجانس پلا یو لیکنه کې وایي چې نړیوالي چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی ای ای نه د یوې کپنۍ جوړولو په کار تسلی خودلې، خو وایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سږکال یې په مختلف انداز کې دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی. د دوه مقالو غټې برخې لمنه وشاورو.
د رویټرز خبري ایجنسۍ په دې لیکنه کې راغلي چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د اووه شپېته نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالر زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پوښتنې یې راپورته کړې دي، او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري، خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویانې ډېرې زیانمنونکې وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان مینپال د خولې لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کاروایانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نیو یورک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په عراق او شام کې د امریکا لخوا هوایي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زرګونه جنګیالي وژل شوي، خو د دغې ډلې مالي سرچینې لا هم برقراری دي. تفصیل د ګلیاز نورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده، خو د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شنونکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړۍ کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي کسان په فوزي توګه ترهګرې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نه ښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په ښارونو کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله مسله به زر حل نشي. ورځپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډله د خپلو جنګیالو تنخواګانې تر نمایي پورې کمې کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلوالې ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنګیالو ته تنخواګانې ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن کو وزدتا یو دا سے ریپورٹ وړاندې کو چې تاسو به پکې واورئ د محمد ایوب نومي هغه تن پاړه چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بے وزله او غریبو ماشومانو ته سبق خایي. دغه کس چې د پیښې له پلوه یو اور وجون کې دی، شاګردان امتحان لپاره تیاروي چې دا ډول هغوی اعلی تعلیم او ښه روزګار ترلاسه کړي. د هفنګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې له ملیحه امیزاده اورو.
هفنگتن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویب پاڼې یو رپورټ په حواله لیکي، د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې محمد ایوب نومیتن له ډیرو زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پیښې له پلوه اور وژون کې دی، درې بجې پارک ته ورځي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق ښایي. ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومي ورځپاڼې ته ویلي، د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي، د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره، په پاکستان کې یوازې 50% جینکۍ او 60% هلکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیم هلکان او د جینکو په دریو کې دوه برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼې لیکي، زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره، په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 14 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. د محمد ایوب یو شاګرد له الجزیرا سره په خبرو کې ویلي، له غریب کورنۍ سره تعلق لري، که تعلیم حاصل نه کړي نو ټول عمر به خزله راټولوي. د هغه په خبره، دا یې تقدیر نه دی چې ګند به راټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماسټر ایوب خپل شاګردان په امتحان کې کیناسو ته تیاروي چې وروسته بیا اعلی تعلیم حاصلولی شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. د هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي، که ماسټر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نه شو کولی، بلکې یوازې لرګي به یې راټولول. ورځپاڼې لیکي، د ماسټر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې یو سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي، که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هره ورځ 1 ټکی ور زده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. شال رادیو خبرونه اوري. د خبر ایجنسی باړي تحصیل د متاثرینو مشرانو ویلي دي چې له باړي ځنې بې کوره شوي خلک اوس هم خپلو سیمو ته واپس تلل نه غواړي. د دوی په خبره، ځکه چې په سیمو کې یې عملیات روان دي او د نړېدلو کورونو پر سر د 400,000 روپو حکومتي ژمنې حمله زیاتره نه دي پوره شوي. دا خبرې د متاثرینو د جرګې مشرانو په خبر کې د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډ دفتر مخې ته په یوه جرګه کې کړي چې تفصیل یې د زلان سبزی په دې رپورټ کې.
د خبر ایجنسی باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي، خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلی.
دوی اعلان کړی و چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کوي، نو خلک ټول واپس ولېږل او هلته 22 ایریا دي چې په هغې کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي. دی کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ نه. بیا هغوی اعلان کړی و چې کوم کورونه وران شوي دي، د هغې دپاره 400,000 روپۍ به مونږ ورکوو. تر اوسه پورې نه هغه سروي مکمله شوه او نه چاته پیسې میلاو شوې.
د قمبرخیر یو سپینګیری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپلې سیمې ته د واپسې ویلي دي او راشن یې پرې هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دی، خو په کلي کې یوه هم د اوسېدو کوټه روغه نه ده پاتې.
په کلي کې صرف یو جومات پرېښی
د تیرا ملک دین خیلو دوران شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لا نه دي ورکړې شوي او دا چې خپل نړېدلی کور یې هم په خپلو پیسو آباد کړی دی.
کور مې ورانو، بالکل ورانو، خیمه مې ولګوله چې کوم جز لره کړې وه، او ملګا ولې اغه نه کوم مرمت کول غسنګ هغه څه ته ولو کنه نو دا خو جوړ ده نو مو چې دونیم کله من انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو اپ هغه یو کتل چې دا صحیح دا هغه جوړ شوی ده پیسې ملاو بشي اول سره 4 لک وی اوس 4 کړي ا 4 وز نشته نو دا پټو کې مې خمال غولې خمال نه دا کور مرمت کول وړي پیسې نشته
د جرګې دوران د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال رادیو ته وګرځته او سملج باندې سره سم وار رسیدلې د ونیزي خبرونې تاندې هلې د نن په تاندې هلې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې خزینه خبريالان له څومره مشکلاتو سره مخ دي. د خبرونې کوربا فرخند اسد ده.
په تاندې هلې خبرونه کې موزه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د وی خبريالي وحیدا فیضی سره خبرې کوو.
کله چې یو خزر راځي یعنی د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه خو یعنی ډیر ډرات کوي ډیر غټ جوړه غواړي
او د خالونو په اړه هم معلومات تر کوو.
خدمت والا ویلو اوم خو ټاکا ول بیا بم پیاله کې پاکه پیاله کې به موز به خلو اوم تو ته به لونی ول تو کې بم پکې واچول.
وحیدا فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیدا وایي
ځکه زما دا هدف او زما پلار ډېر زیات خوښېده چې زه پاتې یو خبریاله شم یا هم بیا او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم د ښځو غږ مسلمې ته ورسوم د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخواله پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
تیر کال په افغانستان کې یو ویش کلن جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوزولو په تور وژل شو. په یو داسې ټولنه کې چیرته چې د خزو او انجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي د یوې خبريالې لپاره کار کول آیا ګران ده؟ په جواب کې وحیدا فیضی وایي
باور وکړئ تاسو یو خزه چې کله د کور اوځي هغه درس ته اوځي هغه تعلیم ته اوځي هغه کار ته اوځي هغه سودا ته اوځي هغه ته ډېر زیات ستونزې دي ځکه یو ښځه چې د کور وتله نارینه یعنی خلک څه فکر کوي چې حتمن دا ښځه بدکاره ده چې دا د کور وځي که هغه تعلیم ته وځي که هغه هر څومره باید ده چې بیا هم نارینه او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي که نه پته څه چې د کور وځي د ښځه یې په کور کې کښېنه ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کوو چې لوښي وینځي د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي او کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرات غواړي ډېر غټ جره غواړي چې د کور ووځي هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو وایم باور وکړئ چې زه کله کامره مې په لاس کې نیسي او بیرون وځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه یعنې وایي تا ته څه تا د کوره شړلې ایا ته معاش ته ضرورت لرې ایا څه بچیانو دی پاتې چې دا کور اوځي کار کوي یعنی دا څنګه ډېر زیات دي او تاسو یو شاره وکړه د فرخوندې په اړه باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړه کېږي او فرخوندې قضیه لږ څه چې په دغه لپاره د دې غږ ډېر زیات دي چې افغانستان کې څنګه فکر وکړي چې لرې پرتو سیمو کې لاړ شي تاسو هر ورځ هلته یو فرخونده قرباني کېږي متاسفانه یعنی په جیم کې د خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي او هغه کار کوي چې یو که هم بیرون کېږي همدې لپاره ډېر زیات ستونزې لري. په دغه
وحیدا فیضی وایي غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان مېرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور جوړ کړي یعنې داسې ډېر زیات نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان سیمو کې چې زه لاړ شم هغه باندې راپور جوړ کړي. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور جوړ کړي هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي یعنې د ښځو رقم د خلکو دا څه ورته هم چې ښځې هم قدرتمنې دي هغو هم کولی شي چې کار وکړي هغو هم لکه نارینه نه په شان هغو هم دښمنانو سره جنگ کوي کنه د لپاره زما دی دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غوږ ته ورسوم چې ښځې هم کوي چې قدرتمنې دي او کار کوي یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله نه ډېر زیات باندې چې راپورونه باندې کار وکړم یعنې یو فیچر باندې کار وکړم چې یو ستوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي داسې راپورونه باندې ډېر زیات فارم کار وکړم ځکه دا ټول نارې کوي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی زه غواړم دا هم د نړیوالو غوږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي هغه ډېر قدرتمن دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور ډېر کوم او راپور هم لرم د دې په اړه
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کیږي ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي
تاسو خبره بالکل سمه ده چې د افغانستان کې یو څنګه ده موږ قانون لرو قانون چلای نه کیږي او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی دا قانون تر اوسه د پارلمان نه پاس شوی نه دی او یو لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی ځکه د ښځو په اړه غوښتنه کېږي هغه وخت کېږي بدول کېږي د کور ایستل کېږي لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی وي یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هم هغه پاس شوی نه دی یعنې پاس له څو چې هغه ریشه او عمل چې پیدا کړي همدا دی چې موږ قانون هم لرو هغه ترې ښه پاس شوی نه دی او بل نور قانونونه چې دي ډېر زیات رښتیا هم کمزورې دي ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور لري یا هم کوزور لري ډېر د ښځو په اړه همدې کې سرسري تېرېږي ځکه ډېر فارم پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو بل ورځ چې کیسه څنګه دا څوک پلی کوي د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزورې دي او یا هم قانون نشته داسې خاص قانون تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی یعنی دغه لپاره د کډنر څو پلاس دی د څه خوشي دی او هر څه تر څو د کوزې په مقابل کې کوي د تجربه دی چې قانون نشه هغه ته جزا ور
دا چې په یو جګړه ځپلې ټولنه کې د وی خبريالي کار څومره ضروری دی په اړه یې وحیدا فیضی وایي
بالکل زه تاسو یو مثال درکوم مثلا یو خزه مریض شي هغه ته هغه ولادت کوي مثلا هغه ته یو ډاکټر به ښځینه ډاکټر ضرورت دی چې هغه تلاشي هغه ته هغه څنګه حل کړي بالکل همدا چې هغه ښځې باندې کوي راپور دی چې دا څه هغه کور ته لاشي هیڅ کله نه افغانستان ته چې یو څه چې هغه نه کوي چې نارینه لا چې هغه سره کینه هغه سره خبرې کوي او هغه ښځه هغه باندې ما دي چې هغه خپل خبره هغه کوي کنه یو بالکل لکه چې یو پولیس ته اړتیا ده لکه چې یو ډاکټر ته او معلم ته اړتیا ده د ژورنالیزم برخه بالکل همدا چې یو شان دی یعنی ژورنالیزم سمپل مطلب څه چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وايي چې دا ژورنالیزم څه خبره ده چې څه ځواب نشي کولای اول یې نه دی دي کوم دي چې سمات او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست څه ده بعد هغه سمات کار کوي ځکه دا یو خزه ده پرته له یو خزه نو څه نشي کولای هغه درک کړي هغه دا خبره واوري او هم ده چې د پیسو څو راپور ورکړي زمانه نظر به چې یو رقم دی هغه خزه ډاکټر دی چې انجینر دی یا هم ژورنالیست دی یو څه دی
او اوس هم د خالونو په اړه د ریپورت ترازو
لکه چې ګل بوټي کې خونخري خونخري لکه چې ګل بوټي کې خونخري خونخري دا سیمه زمي په سپین مخ کې خالو زمي خالي جادو ګر جادو ګر دې زمي خالي
شنه خالونه وهل کسه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه وړاندې وو خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونی شین خال خوخوي خال دیوی انجلۍ د خایس په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړي بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د خایس ته لانوري تشریح لپاره استعمال شوی دی د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندي وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولي دي، په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خو ټاکا ولو بیا بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز بی خلو اوم تور تبای لونی ولو تو کې بم پکې واچا ول بیا بم پکې ټکې یو وارو ول خستا خټه کې بم د کای مات کړلو بیا پیاله رو هغه بم بیا د پکې خودو بیا بم دوستنې جوړا کړلې هغه بم پټندی وال په مخ پم وال په زنا بم وال هغه بیا پتریشو چې پتری به شو مخونه بم نه انزل ابا تینا خپری وا ته ولاندې بشنو خالونه
تاسو هم خال وهلې دې کنه
پته او پتندې مواله په مخ مواله په زنا مواله په شون دې امراله والي
او دا خید څه شه دې
خید مالونه لیکري کنه وربشي چا وربشي تینا جوړیږي غنم تینا جوړیږي هغه لبا مونږ خید وی
په خوا با جنو په ګډه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولې او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپله ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به یې هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نه با پات کی دل والا خالو لا بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والا بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا به خالو یل بیدا خان دی ویل بیدا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا دا.
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمې شته چېرته چې نجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپله شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخو یې مختلفې نښې جوړې کړې وي او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.